ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو په سلامونو ورکلای کوم. په موخه د دې سات تازه خبرونه ده. د طالبانو د امنیه قومندانۍ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د غازو په یو شرکت کې د ورلګیدنې خبر ورکړی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زتران پر خپل ایکس پانیا ټویټر نن ماښام لیکلی دا ور په قلعه حیدر خان سیمه کې لګیدلی دی. هغه زیاته کړې د اطفایي ټیمونه د پیښې سیمې ته رسیدلي او هغه هڅه کوي چې اور مهال کې. خالد زدران د دې ور د لګیدو د علت په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات هم لا نه دي خپاره شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو اعلامیه کې د غرغښت سیمه ییز راډیو د خبرونو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د دې اعلامیه له په خوست ولایت کې غرغښت راډیو چې درې ورځې وړاندې د ځینو راډیو خبرونو په بکګراوند کې د موسیقي د شتون له امله د یاد ولایت د امر بالمعروف ادارې لخوا تړل شوی و، نن یې بیرته خبرونې پیل کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یاد اعلامیه کې د غرغښت راډیو د بیرته پرانیستلو د هرکلی ترڅنګ د دغې راډیو تړل د آزادو رسنیو د حقونو څخه کارا سرغړونه یاد کړی ده. خور ولایت کې دوه ځایي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د شهرک ولسوالۍ په تنګي ازو کلی کې له خلکو سره د نښتې وروسته ډېر ستنه ځایي اوسیدونکي چې په هغو کې یو شمېر ماشومان هم شامل دي نیولی دي. دا نښته تېره پنجشنبه هغه وخت پیل شوې چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د طالبانو یو قومندان د کورونو د تلاشي په پلمه په یوه ورځ کې دوه ځله د خلکو کورونه وپلټل. سرچینو ویلي د سیمې خلک چې د کورونو د تلاشۍ مخالف وو له طالبانو سره نښته کړې او د هغو یو شمېر وسله وال یې بې وسلې کړې. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې تېره اونۍ هم د غور په پسابند ولسوالۍ کې د سنگان کلی اوسیدونکو د تلاشی پر مهال طالبانو سره شخړه کړي او په ترڅ کې شپک تناټه پیان شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته هغه لیست سپارلای چې پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو عملی اقداماتو غوښتنه شوې ده. ریچارډ بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور وړاندې کولو وروسته په یو خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي چې د بنټ په خبره په دې لیست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو ګډون، د بشری حقوقو د فعالانو ملاتړ او تمویل او د عدالت پر بنسټ د بشری مرستو ویش غوښتنې هم شامل دي. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې له 2006 کال راهیسې تر 2023 کال پورې له 1200 ډېر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړې د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله راغلي په وروستیو 16 کې د هرې جګړې پرتله د غزې جګړه کې خبر خبریالان وژل شوی دي. هغه له حکومتونو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دي وکړي او عملانو ته د فوري سزا ورکړي. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته ورسولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د همدې ورځ په مناسبت د جمعې په ورځ ویلي په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې 10 تنه ښځینه دي وژل شوي دي. او د خیبر پختونخوا په لکی مروت او ډیر اسماعیل خان زلو کې د ګوزان 29 پیخي سب چوي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د دې نوی پیخو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیخو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د دې پروګرام په خبره د دې پیخو ډیر شمیر په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې سب چوي دي چې د تیر کال پرتله 2 برابره ډیر شوی ده. د ګوزان 29 پیخي په داسې حال کې ثبتېږي چې د پاکستان د روغتیايي چارواکو په خبره پرون په دې هیواد کې د 5 کلونو عمره 5 میلیون ماشومان د پولیو واکسین شول. قدرمنو اوریدونکو د خبري ټولګې د موزه فرشته سهاک د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې به را سره واورئ چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو پخوانی محدودیتونه لا پسې زیات کړي.
افغانی میرمنې د انځي وهله ته پرېښوستې د بیان ازادي ترې نه واخیستل، نور یې هم محدوده کړه، عام ژوند یې ورته خاموشه کړه.
او له پاکستان یو شمیر استانه شوي افغان کډوال وایي په افغانستان کې ژوند له ډول ډول ستونزو سره مخ دی.
په بد اقتصادي وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوې هغه نه دي عملي شوې. موږ خواهش او غوښتنه ده ته کومې وعدې راکړل شوې او هغه عملي شي.
او تر څنګ یې د هلمند ولایت نه هم یو راپور لرو چې د لوړ ولور په هکله دی.
لاس کال مې د کوزی کې چې پزدا مې کړی ده پاتې و نیم لک ولور دی. زه خپله سره ستړی یم مریضۍ داسې کړی یم چې رقم رقم مریضۍ راباندې راغلي.
وړاندې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته راسره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو بیا مخرغلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وای د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پسې زیات کړي. فیروز عزیزی نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره وایي د امر بالمعروف قانون د ښځو پر وړاندې ځینې پخواني محدودیتونه لا پسې سخت کړي او نوي محدودیتونه یې هم پرې زیات کړي دي. یونما پرون جمعه د نومبر په لومړۍ نیټه په خپل خپور کړي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د قانون په امازون کې د ښځو د فعالیت، بیان او مشارکت ازادي اخیستې ده. دغه راپور د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څرګندلای دی. په راپور کې د امر بالمعروف د قانون لمخې د ښځو د غاک اورات ګڼلو، د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو او لمحرم پرته د ښځو په سفر بندیز یادونه هم شوې ده. یونما ویلي داسې پیښې هم ثبت کړي چې ښځې د محرم نه لرلو او مناسب حجاب نه مراتولو له امله په لنډ واټن کې بازار یا کارځای ته لتلو راګرځول شوي دي. په راپور کې د غرض د ښځو او نجونو د حقونو په افغانستان کې د داعش د بریدونو او ملکي تلفاتو له ګاونډیو هیوادونو سره د پولي په اوږدو کې د نښتو د حکومتي چارواکو له لوري د خپل سرو نیونو، لفظي ګواښونو، شکنجو، بندي کولو او وزنو یادونه هم شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې په جولای، اگست او سپتمبر میاشتو کې لږ تر لږه د خپل سرو نیونو او توقیف څلیریست، د شکنجې، بد چلند او ګواښلو لاس او د پخواني افغان ځواکونو د وزن 15 پیښې مستند کړي دي. په راپور کې د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د درو وهلو یو سلو یولس پیښو یادونه هم شوي چې پکې 15 نوي نارینه، 15 ښځې او یوه نجلۍ شامله ده. یونما ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو او قوانینو د افغانانو له بشري حقونو نه د سرغړونو لامل ګرځېدلي دي. یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختریزو قوانینو افغان میرمنې انزوا ته وړي او ان له دوی د بیان ازادي اخیستې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو یوې فعالې لطیفې سالارزۍ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
اوس چې دا قانون وړاندې کړل دي د دوی حقونه نور هم کمزور کړل. افغاني مېرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې، د بیان ازادي ترې نه واخیسته، نور یې هم محدود کړل، هم ژوند یې ورته خاموش کړل. که چیرې دغه ډول محدودیتونه دوام وکړي د دوی ژوند به بد وضعیت، بد حالت سره نور هم مخ شي.
په پاکستان کې میشته د بشري حقوقو یو افغان فعاله ماریا نوري بیا وایي د طالبانو دغو اقداماتو د محدودیتونو ترڅنګ په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اند ویرې فضا خپره کړې ده.
طالبان د بعضي قوانینو کې حتی صدای زنان هم عورت میدانه.
طالبانو د داسې قوانینو په وضع کولو چاته د ښځو غږ په کې عورت پولي واقعا د افغانستان د خلکو بشري حقونه نقص کړي. دغه ډول محدودونکي قوانین او کړنې نه یوازې د خلکو ازادي سلبوي، بلکې په ټولنه کې د ډار او ناامنۍ لامل شوی. دا وضعیت یوازې خزینه بلکې د هیواد ټول وګړي اغیزمن کړي. نړۍ باید نور یې پر وړاندې عملي غبرګون وښيي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې دغه ډول راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو سخت محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبان نه یوازې دا چې په دې برخه کې له خپلو پرېکړو په شاسو سوی نه دي، بلکې پر ښځو د محدودیتونو د عملي کېدو غوښتنه یې کړې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته
له پاکستان یو شمیر ستانه شوی افغان کډوال وای په افغانستان کې ژوند لر ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی. دوی که څه هم د راتک پر مهال ورسره د مرستو ژمنه شوی وي، خو عملي شوی نه دی او د ژمي پر رسیدو سره یې باید دوی لاسنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د جبري ستنولو د لړۍ له پیل څخه شاوخوا یو کال تیریږي. د افغان کډوالو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو او غوښتنو سره سره پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ته دوام ورکوي. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته غوږ شئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ دوام لري، یو شمیر ستانه شوي افغانان وایي له کړاوه ډک ژوند تیروي. ساحل او ساجد خان چې په وروستیو څو میاشتو کې له پاکستان ستانه شوي، په افغانستان کې د ژوند د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په بد اقتصادي وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوي هغه نه دي عملي شوي. موږ خواهش او غوښتنه ده ته کومې وعدې راکړل شوي او هغه عملي شي.
اوسی کو فل حال په ننګرهار کې کورم نه کړی دی، خپل ځای نه لرو دلته. په افغانستان کې هم دا ستونزه شي ده، په اوس وخت کې د کار نشتون دی، چې کار نشته، بیروزګاری ده. که حکومت وش کولی چې خلکو ته موږ ته او زموږ پسې ډېر ځوانان چې دلته بیکاره دي چې د کار زمینه موږ ته برابره.
دوی وای د هوا په سړې دوی ستونزې څو برابر زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې په دویمه نیټه له هغه هیواده د څباندې 1.5 میلیون افغان کډوالو چې واکې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ستنولو لړۍ پیل کړه. هغه مهال د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی په پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو شمیر څباندې 3 میلیونه خودلی او ویلي چې په دریو پړاوونو کې به افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنری یا UNHCR د روان میلادي کال په اگست میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې په 2024 کال کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په راپور کې وړاندې راغلی و چې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې د 2024 کال د جولای تر 1.5مې سباندې 680,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې که څه هم د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم په بیلابیلو پلمو ځورول کیږي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال محمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وخت نا وخت دلته پولیس راځي او خلک تنګي، آن د پیسو غوښتنه کیږي. نو زما هیله دا ده د یونیسیار پاکستان حکومت څخه چې په دې هکله نوي اقدامات وکړي.
یادونه ده چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي و چې په تیرو دریو میاشتو کې له 500,000 څخه زیات افغان کډوال په زور له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د روان کال په جولای میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي و چې په تیرو دریو میاشتو کې له 800,000 څخه زیات افغانان له پاکستان څخه ستانه شوي، خو ویلي و چې په همدې موده کې څباندې 500,000 افغانان بیا له هیواده وتلی دي. د یادونه ده چې په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دلته څه باندې 8 میلیونه افغان کډوال او په پاکستان کې د همدې ادارې د معلوماتو له مخې نږدې 2.2 میلیونه اسناد لرونکي افغان کډوال میشت دي، چې له دې ډلې 1.3 میلیونه د POR کارډ لري او پاتې نږدې 900,000 د ICC کارډونه لري. په کراتو په دواړو پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو د پورته کولو غوښتونکي دي. افغان میرمن یو فعالانه هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت فشارونه لا زیات کړي. ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبلی کې د افغانستان د وضعیت بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو د پورته کولو لپاره یو لیست سپارلی دی. بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته خپل راپور وړاندې کړ. په همدې اړه د کاکر راپورته خوښ شي.
د په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی ته د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمیر ګامونو پورته کولو لپاره یو لس پارلی دی. یو شمیر افغان میرمنې او د بشري حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار زیات کړي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
باید په افغانستان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو ډیر فشارونه راوړل سي، په ځانګړې توګه که د طالبانو پر سفرونو محدودیتونه ولګول سي او اجازه ورنکړل سي. دا زما په نظر یوه ښه لاره ده څو د نړیوالې ټولنې فشارونه د طالبانو لپاره یو ګواښ وي او دوی خپل لیدلوری د افغان میرمنو پر وړاندې بدل کړي.
د بشري حقونو فعال ساجا بیګم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید گفت که جهانیان گوش شنونده
باید ویل شي چې نړیواله ټولنه باید یو اوریدونکې غږ وشي او هغه وضعیت چې دا مهال پر افغانانو او پر میرمنو روان دی په خلاص سترګو او غوږونو وویني او واوري. زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان د موضوع په هکله د 2000 کال په څیر یو جدي اقدام ترسره کړي څو افغانان له دې وضعیت څخه وژغورل شي او یو هوسا ژوند ولري.
دا غوښتنه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ پرون په یوه خبري کنفرانس کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وروسته ترسره شو، په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
Therefore I provided the General Assembly with a list.
ما عمومي اسمبلی ته د بیړنیو او عملی اقداماتو یو لیست وړاندې کړ چې باید ترسره شي، لکه په سیاسي پروسو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو معنا لرونکي ګډون، د بشري حقوقو د مدافعینو او بشردوستانه مرستو تمویل او ملاتړ، او پر ژوندي پاتې شویو متمرکزو د عدالت لارو یقیني کول دي.
ښاغلی بنټ زیاته کړه، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو څو طالبان پوه شي چې د بشري حقونو د دې جدي سرغړونو لپاره پایلې شتون لري. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په هکله خپل راپور وړاندې کړ او ویې ویل باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د ده په خبره له نجونو او ښځو سره تبعیضي چلند دی حساب کتاب وشي. په ملګرو ملتونو کې د انګلستان دایمي استازي او د دې سازمان د امنیت شورا دورې مشرې باربارا وودوارد هم په همدې ورځ په یو خبري کنفرانس کې ویل په افغانستان کې کړاوونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره وحشتناک دي. نوموړي زیاته کړه
What women are suffering.
د مسلک او زده کړې څخه د وی برخه کې دوه سربېره هغه کړهونه چې افغان ښځې ګالي په حقیقت کې سما پان زموږ ټولو پر وجدانونو باندې یو بار دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه د څرګندونې په داسې حال کې دی چې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنې په لومړیو کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته د درناوي ژمنه کړې وه، خو وخت له رسیدو وروسته یې داسې فرمانونه صادر کړل چې په دوامداره توګه یې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت او سفر په برخو کې بندیزونه وضع کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
حزب الله ډله وایي په تل ابیب کې پوځي اډه په نښه کړې ده، خو اسرائیلو تر اوسه د دې بریدونو پخلی نه دی کړی. بل پلو د ایران لوی مذهبي مشر اسرائیلو او امریکا ته ګواښ وکړ چې خپل غچ په اخلي. خامنهای دا څرګندونې وروسته له دې کوي چې امریکا ویلي منځنۍ ختیځ ته د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو لپاره یې 250 بمونه غورځوونکي الوتکې او سترې بیړۍ ورکوي. په همدې اړه د فرید سیال راپور ته غوږ شئ.
د حزب الله ډله وایي نن یې د بیپیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالماخیم پوځي اډه په نښه کړې ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده، د لبنان پر ډېرو جنوبي برخو کنټرول لري. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ اسرائیلو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. روټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د حزب الله ډلې لخوا په تل ابیب کې پر پوځي اډې د برید اداوی په داسې حال کې دي چې په عراق کې د ایران د ائتلاف ډلو پلویان وایي نن شنبې د اسرائیلو پر بندري ایلات ښار د بیپو ټالو ټکو څلور بریدونه کړي دي. دا وروسته له هغې دی چې اسرائیل وویل د هغو درې والو توکو څرکې لګولی دی چې په خبرې د ختیځ څخه اسرائیلو ته نږدې کېدی. د عراق اسلامي مقامات په نوم یو ائتلاف په یو بیان کې ویلي په دې ایالت کې د بریدونو هدف یې څلور ځایونه وو. په بیان کې راغلی دا ټول بریدونه په اوسات کې ترسره شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر ایران او د ایران پر متحدانو د اسرائیلو بریدونو ته په اشاره نن شنبه اسرائیلو او امریکا ته ګواښ وکړ چې سخت ځواب ورکړي. هغه چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید په 15 کلیزه کې خبري کوي وویل
چې از لحاظ
له پوځي د وسلو د سمبالښت او سیاسي کړنو له اړخه هر څه چې ارتیاوي حتمان به تر سره کوو. په اوس وخت کې ټول چارواکي د خپلو دندو په ترسره کولو بوخت دي.
خامنئی په داسې حال کې اسرائیل او امریکا ته ګواښ کوي چې ایرانی چارواکي وایي پر ایران د اسرائیلو د بریدونو ځواب به ورکوي. دا څرګندونه وروسته له هغه دی چې اسرائیل د اکتوبر پر 16 په ایران کې یو شمیر پوځي اهداف په نښه کړل چې 15 کسان پکې ووژل شول. د ایشور پریس خبري ایجنسی راپور پر بنسټ پر غزه او لبنان د اسرائیل بریدونو ته په پام کیران بیرته پر اسرائیل ځوابي بریدونه وکړي په سیمه کې به کړکیچلا پسې زیات کړي. د منځني ختیځ په ټولو امریکایي پوځي اډو کې امریکایي ځواکونه فعال دي. د ایشور پریس خبري ایجنسی راپور پر بنسټ د دې امکان شته چې د ابراهام لینکن او د هغه ملګري الوتکه کې وډون کې بیړۍ په عرب سمندرګي کې وي. د امریکا د دفاع وزارت وایانت پټ رایډر پرون جمعه ویلي وو په منځني ختیځ کې د خپل ځواکونه د ساتنې او خوندیتوب او لوی اسرائیلو څخه د دفاع په موخه به 25 بم غورځون کې الوتکې جنگي الوتکې تیلوړون کې الوتکې او سمندري اوبتلو نسیمې ته ولېږدوي. د امریکا د دفاع وزارت خبرداري ورکړی چې چرته ایران او نیابتي ډلې پر امریکایي پرسونل او د امریکا ګټې په سیمه کې به نخښه کړي امریکا به د خپلو خلکو څخه د دفاع په موخه ټول لازم اقدامات ترسره کړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د روغتیا نړیوال سازمان همکاري داري هیلت کلیسر وای په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه وګړي بشري روغتیاي خدماتو ته اړتیا لري. د هیلت کلیسر په یو راپور کې چې 13 ورځې په خپل ایکسپانډ کې خبر کړي راغلي افغانستان د روغتیا په برخه کې په ځانګړي توګه په کلیو کې د پام وړ ننګونو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د لورو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکو د روغتیاي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشټوالي بیا شکایت کوي. نور جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې.
نوزاد ولسوالۍ کې په سیټو کې ډاکټران نشته د دواوي کموالی وي.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای په دې ولسوالۍ کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله د کورنۍ یو غړی مړ شوی. هغه چې نه غوښتل نو می پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
موږ د کورنۍ نږدې غړي ولادت پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نه په دې خاطر چې په یاد ولسوالۍ کې زنانه ډاکټران نشته او کوي هم پوهه لوړ نه ده. په کلیری او پرتا ولسوالۍ د چندانې دلته توجه نه ده سوی. دوا کمبود او یا هم پسیټوګه ډاکټران نشته. غوښتنه مې دغه د چیر ولسوالۍ ته پاملرنه کوي او په دغه بخش کې موږ سره همکاري وکړي.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو عبد الظاهر وای چې په خپل سیمو کې د ستونزو او روغتیاي خدماتو د نشټوالي له امله دوی اړ دي خپل ناروغان نور ولایتونو په ځانګړي ډول لغمن او ننګرهار ته یوسي.
دوا بيخي نشته. دوا خو صفر دی. ډاکټران دا ماغه دوا نه وځي چې دوا ونو سي ډاکټر په کلینیک کې څوکي هغه سي کلینیک هم مثال لاس نفری یا شر نفری بستریس کم کلینیک په نورګرام کې وجود نه لري. دوا ونو سي سامانتاله چې د ولادت لپاره کم ضرورت سامان دی هغه ونو سي. نو بیا مریض مجبوري کې چې ولادت لپاره لغمن یا ننګرهار ته انتقال کی. نو دا د مشکلاتونو ډیر دي نورستان کې.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان همکارۍ ادارې هیلت کلاستر په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې ویلي چې دا مال په افغانستان کې 18.9 میلیونه وګړي بشري روغتیا خدماتو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې چې د هیلت کلاستر لخوا پرون جمعه په افغانستان کې د روغتیا خدماتو په اړه خبر شو راغلي چې دا هیواد په ځانګړي توګه په کلیو کې د یو نازک روغتیا پاملرنې سیستم او روغتیا خدماتو ته د خلکو د غیر مساوي لاسرسي په ګډون د پام وړ روغتیا ننګونو سره مخ دی. د روغتیا اړتیاو د شدت عمومي درجې پر بنسټ و ولایتونه فرا، هلمند، جوزجان، نورستان، پکتیکا، پکتیا او زابل له بحراني یا ډېر شدید اړتیاو سره او پاتې ووشت ولایتونه له شدیدو اړتیاو سره مخ دي. د دې ادارې په ټوکو د دې ټولو ستونزو له امله ترانسپورتي ستونزې، د روغتیايي کارکوونکو کموالی او باکیفیته روغتیايي خدماتو ته د خلکو محدود لاسرسی دی. د بشر دوستانه اړتیاو او ځواب ورکونې پلان یا HNRP وویل تمه کېږي سږ کال 12.9 میلیون څخه ډېر خلک بشري روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري چې 12.3 میلیونه به یې تر پوښښ لاندې راولي. د دغه پلان د معلوماتو له مخې د 12.9 میلیونه کسانو له ډلې چې بشري مرستو ته اړتیا لري 25% ماشومان، 46% لویان او 2% لوړ عمر لرونکي خلک دي. د روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر وایي چې دغه هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو د راتلو له امله روغتیایي زیانمنتیا ممکن د روان کال تر پایه زیاته شي. د دغو ادارو په ټکو د ساري ناروغۍ خپرېدل، د مور او ماشوم روغتیا پورې اړوند مسایل، خوارځواکي او غیر ساري ناروغۍ د مړینې او ناروغیو په کچه کې مهم رول لوبوي. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د شدید نس ناستی یا AWD شری، د کانګو تبې، د ډینګي تبې، کوید 19، تور ټوخلی او ملاریا په شمول د ناروغیو د خپرېدو خطر شتون لري. هڅه مو وکړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د روغتیا برخه هغومره نازکه نه ده څومره چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې ښودل کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د لیرو پرتو سیمو خلکو په خبره د اقتصادي ستونزو تر څنګ د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو کمښت هم دوی له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می، مال می، ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په هلمند ولایت کې د لوړ ولور و دود د ځوانانو لپاره یو جدي ټولنیز ستونزه ګرځیدلې ده. په دې سیمه کې د واده پر مهال د ولور لوړې غوښتنې د دې سبب شوې چې ګڼ شمېر ځوانان د واده کولو توان ونه لري. په همدې اړه د سیمې نس موږ د همکار راپور ته وکړي.
والا خو چې ما سره د ولور په دغه کې سمرا سو کې ډېر بزنی خوشاله سم نور می څرمان نسته چې دا ولور غاړم بیا میاشا.
د نذیر احمد دی د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکو چې لس کال وړاندې کوزده کړي او اوس هم د ولور ورکولو توان نه لري. هغه وایي تر اوسه یوازې 2.5 لک پاکستانی کالداري برابرې کړي او پاتې 1.5 لک یې لا نورې هم پاتې دي.
د ناوی اوسیدونکو کوزده خو تقریبا لس کاله کېږي کوزده مې کړې ده. لس کاله مې د کوزې کېږي کوزده مې کړې ده. پاتې 1.5 لک ولور دی. زه خپل سر ستړی یم، مریضۍ علاج کړی یم چې رقم رقم مریضۍ راباندې راغلي. نو اوس دغه وسه دغه نه سم کډوال غار غاړه نه سم دا خپل کور په خاطر چې زه دومره ستړی یم دغه مې کاروبار دی. په دې به د کور کاروبار څنګه اوسي؟ په کور کې 5 نفره یو. سرعت مې اوس ماتې دی، نور کار نه یم.
په هلمند کې دا ستونزې یوازې د نذیر احمد نه ده. ګڼ شمېر ځوانان نور هم د ولور د پیسو د نشتوالي له امله له واده پاتې دي او ځینې آن زاړه سوي دي. د دې دود د غیزو په اړه د هلمند یو بل ځوان اسماعیل وایي
څلور کاله کېږي چې کوزده مې کړې ده. ولور 2.5 لک پاتې دي، هغه له نسمه را کولی.
همدارنګه زین الله چې د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي دي وایي که ولور کم نسی نو ځوانان او انجونې به له مشکلاتو خلاص نسی او پر کورونو به زاړه سي.
دلته په 40 لک غوښته سوي دي، په 30 لک، په 25 لک غوښته سوي دي. خو هغه غټ سرمایه دار خلک هغه کار هغه تادی دی کښېږدي، نور خلک نو ګرده بره زم زورونه هم تل زورونه وایي چې زما لور هم په دې خرڅه سوی وای. ابله نو ناست دی ګی پر هغه کور سپینسارې سي ګی بیا بل وخت کې دی پېښه وسي چې هغه یو نواله ده پېښه وسي په پښتنو کې هغه کار نه وي.
د دینی علماو په نظر په اسلام کې هم لوړ ولور نه دی خوښ سوی. د هلمند ولایت یو دینی عالم مولوی نعمت الله وای
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا ښه کار بولي هغه مسلمان په ډیره سخته ګناه کې را حصار دی. ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتنه.
په ټوله کې د هلمند ولایت ځوانان او د دې ولایت اوسیدونکي د لوړ ولور د دود د ماتېدو غوښتنه کوي تر څو ټولنې ته آرامي او ثبات راسي او ځوانان وکولای سي د واده کولو امکانات پیدا کړي پرته له دې چې د ولور د پیسو له وجې له ژوند څخه ناامید سي.
قدر منوریدونکو، په دوهمه برخه کې د نیمې نړۍ خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د امنیه قومندانۍ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ګازو په یو شرکت کې د اور لګیدنې خبر ورکړی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زتران پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر نن ماښام لیکلی، دا اور په قلعه حیدر خان سیمه کې لګیدلی دی. هغه زیاته کړې د اطفایي ټیمونه د پیښې سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې اور مهار کړي. خالد زتران د دې اور د لګیدو د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو په دې اړه نور جزئیات هم لا تر اوسه نه دي خبر شوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز انن په یو اعلامیه کې د غرغښت سیمه ییز رادیو د خبرونو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د دې اعلامیه له خوست ولایت کې د غرغښت رادیو چې درې ورځې وړاندې د زینو رادیو خبرونو په بیکګراوند کې د موسیقي د شتون لامل د یاد ولایت د امر بالمعروف ادارې لخوا تړل شوی و، نن یې بیرته خبرونه پیل کړې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یاد اعلامیه کې د غرغښت رادیو د بیرته پرانستلو د هرکلی ترڅنګ د دغه رادیو تړل د آزاد رسنیو د حقونو څخه ښکارا سرغړونه یاد کړې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خوست کې پر رسنیو محدودیتونه د لا زیاتېدو په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د طالب چارواکو نه د غوښتنه کړې چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې د هیواد رسنیو قانون پر بنسټ کار وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته هغه لیست سپارلی چې پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملی اقداماتو غوښتنه شوې ده. ملګرو ملتونو د خبريالانو پر وړاندې جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، په ټوله نړۍ کې له 2006 کال څخه تر 2023 کال پورې له 1200 ډیر خبريالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خبرولو سره زیاته کړې ده، شاوخوا 15 اصلن خبريالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه دي راجع شوي. په بیان کې د سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله راغلي، په وروستیو کې د هرې جګړې پرتله د غزې پر جګړه کې ډیر خبريالان وژل شوي. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارکاشف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي ترهیق حکاله د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې د دې دوو چارواکو له لیدنې خبر ورکړی دی. د خیبر پختونخوا په لکه مروته او ډیر اسماعیل خان زلو کې د ګزړن دونمې پیخه سبچوي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د دې نوې پیخو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبت پیخو شمیر 15 تل ورشوي. د دې پروګرام په خبره ده د پیخو ډیر شمیر په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې سبچوي دي چې د تیر کال په پرتله 2 برابر ډیر شوی دی. دا اسرائیل او د بیړنۍ خدماتو اداره ویل لبنان څخه په توغول شوی راکټونو کې یو لس کسان ټپیان شوی دي. د ادارې نن شنبې ویل دا راکټونه پر یو کور لګیدلی دي. دا بری درسته هغه دی چې د اسرائیل او د حزب الله ډلې ترمنځ چې لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري د اوربند امکان کم شوی دی. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څنګه ترهګریز سازمانونو په لیست کې شامل کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د ژوند تر پای پورې رنج یوسي، درد یوسي، درد وزغمي، ټکر ټکر داس خوړین زړه ژوند مخته یوسي، خو د طلاق نوم اخصله نسی.
نن دیغه میرمن او ستونزې چړو چې
د میړه په کور کې په خبره د زهرو په چیر تریخ ژوند تیروي، خو د بیلې دل نوم هم په خوله نشي اخیستلی. دا ښځې څه وکړي چې د شریعت په چوکاټ کې ځان ته اوسا ژوند جوړ کړي؟
خدای پاک حق ورکړی هم نارینه ته هم ښځې ته، که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی. قدر من اوریدونکو، د اسلام دین بشری حقونه، انساني عاطفه او د ژوند تجربه د خې چهار وګړی د دې حق لري چې په خپل خواخه آزاد ژوند ولري. انسانان د یو جله لپاره په دې دنیا ژوند کوي، بار بار نه تکراریږي چې که یو جله ستونزو، لانجو او غمونو ډک عمر تیر کړي، بل جل به له خوښیو مالا مال وي. نو ځکه په کار ده چې ټول خلک په خپل ګډ ژوند کې خاد وي، نه دا چې په خبره یې عمر ورته د زهرو غړپ شي. شمله مقصودی وایي چې ډیری کسان یوازې او یوازې د دې لپاره تریخ ګډ ژوند تیروي چې نور خلک یې په اړه خبرې ونه کړي.
چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې خوړل ټکلې خوړل بیا بدله وږي به وه تږي به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هیڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې یا ته څه د په کار دي یا تاسو حق ده یا دا د هغه د هغه وخت کې بیا هیڅ څوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بیلېدی همدغسې په خوشحالۍ وشي چې کله وایي بیلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پوښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره یا د خاوند سره یا د ماشوم سره یا دې سره یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، د سعیده واخله او یو درې کسره ټول کړي یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه. محکمه څه فیصله کوي؟ که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو فعاله سریا جبارخیل وایي کله چې دا د کلیو له ښځو سره د هغو د ژوند په هکله غږیږي، نو دا له ورایه ښکاري چې ځینې نارینه سره له دې چې د هغو هغه شرعي او قانوني حقونه نه ورکوي، د طلاق حق یې هم ورنه اخیستی وي.
ډیر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دي کنه، هغوی ټول کله کله ډیر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه، د هر لحاظه. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه، برده غوندې هغوی استعمالوي، هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړانه جدا شي کنه او طلاق واخلي، تر څو چې یو ډیر غټ مشکل سره مخامخ نشي. یوازینی مشکل چې ډیر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه، په ولایتونو کې او په کلي کې ډیر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنیګانې چې دي کنه، د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپل منځني مشکلات لري یو بل سره، فامیلونو سره او هغې سره. دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه، د هغې نه به په حساب وسیله استفاده وکړي، دا ښځه د طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه، چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چیرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپله د مثلا مخکې معلمان و کنه، معلم و یا شی چې و هغوی خپل آزادي یې درلودل، هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه. په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات مشکلات په سر ویسي کنه، هغه خو طلاق نه اخلي کنه، چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه، اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي، معاش واخلي یا خپل ژوند تیر کړي، ماشومانو هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه، چې ورته د ښځې چې ځي خو حتماً خپل ماشومانو سره به ځي کنه. دا ډېر مجنونه د ماشومانو په قصه کې نه دي کنه، هغوی ورسره تر څو چې دوی اقتصادي او شی برابري کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات ونیسي. همدا وجه ده چې اوس موږ او تاسو ګورو کنه، دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي کنه، مخ کړی ده شاقه کارونه ته مخ کوي، یا کله ځي یا مغسې کورونو کې کار کوي بیچاره ګانې.
فاطمه ژوند چې ښځو ته د اړوندو مسایلو پاک لیکنې کوي، وایي تر کومه چې دی لیدلی یو شمیر نارینه د همدې لپاره ښځې له عامه پوهاوي څخه لرې ساتي چې دوی په خپل حق پوه نه شي او بیا یې ورنه ونه غواړي.
هغه کسان نه غواړي چې مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوه سي، کوم څه دوی تندره وایي. دوی نه غواړي چې مېرمنې دوی نه ازادې واوسېږي. هغسې زیاتې سنتي ټولنې دي په هماغه ټولنو کې زیاتره نارینه نه غواړي.
بله، کله چې له واده وروسته مشکلات دومره زیاتېږي چې نور ژوند نه کېږي، هره ورځ جار و جنجالی، نو دغه طلاق هم په افغاني ټولنه کې داسې په ښه نه ورته کتل کېږي. نارینه وایي چې دا زما واک دی، که زه غواړم زه به طلاق ورکوم، که نه ښځه یې نشي غوښتلی. په دې هکله څه وایې؟
دا یوازې په افغانستان کې داسې یو کوسمیټي ټولنو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه رواجونه اوس هم پاته دي، او نارینه ځان اولیت ځان ته ورکوي. مګر اسلام داسې نه دی ویلي چې اولین هغه کسان چې له اسلام نه ناخبره دي هغه ځان ته اولیت ورکوي. هغه نارینه ګان کنې ښځې هم کولی شي چې هر چا ته خدای پاک حق ورکړی، هم نارینه ته هم ښځې ته، چې د هر چا حق تر پښو لاندې سو. نارینه وتې هم ویلي، ښځه ته هم ویلي دي چې که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ، نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ. خو بیا په ځینو رواجي ټولنو کې، سنتي ټولنو کې، بیا نارینه ګان چې هلته واکمني داسې خلکو ته ورکوي، دا دي هر څه دي
دا بیت څومره جار و جنجال رامنځته کوي چې یو شمېر نارینه سره لدې چې په کورو کې د تاوتریخوالي لامل هم دي، او ښځې ته هم دا حق نه ورکوي چې هغه د خپل ژوند بیل کړي. دا څومره مشکلات رامنځته کوي؟
کورنۍ ستونزې زیاتوي، نو دا ډېر زمونږ ټولنه باندې به تاثیرات رامنځته کوي، ځکه چې سبا به د دې اولادونه نه بیل لویږي. دا ما چلند کوي د خپلو کورنۍ مسلمانانو باندې یو ښځې له زنګلینه زغتورې کېږي، ځان ورته یو قسمت ناهیلي ورته درېږي، ځینو تندرویو سره مخامخ کېږي. اکثره ښځې بې زغم نه لري، نو دوی زیاتره مرګ غوره لار ګڼي، ځکه چې فکر کوي چې دا یوه ازادي ده.
اوس څه کول پکار دي په افغاني غوندې یوه ټولنه کې چې دغه اجازه نه ورکول کېږي مېرمنو ته چې د خپل ژوند د آرامي لپاره، دې لپاره چې یو راحت نفس واخلي، خپله لاره بیل کړي، دوی ته اجازه نه ورکول کېږي؟ څه کول پکار دي تاسو په نظر؟
لومړی هغه دا ده چې ښځې باید تعلیم ته پرېښودلې شي، ترڅو هغوی له خپلو حقوقونو خبرې شي. د ښځو تر څنګ نارینه باید تعلیم ورباندې وسي، ترڅو د هغوی له فکر نه هغه کوم د همیشه کومروي فکر په خپل ذهن کې جای په جای کړی، هغه ترېنه لیرې شي. نو ټولنه یا ښځې په ټوله معنا باندې باید تعلیم ته لاسرسی ولري، او ځینو رسنیو ته لاسرسی ولري چې هغه دوی له خپلو حقوقونو خبرې کړي. دین ته لاسرسی ولري، البته مدرسې ته، چې دوی د اسلام له نظره له خپلو حقوقونو خبرې شي.
اما پوهاوی څومره مهم ده چې په دې برخه کې ورکول سي خلکو ته، چې که چیرې ژوند نه کېږي نو یوازینۍ لاره یې همدغه له زهرو څخه د ډک عمر تیرول نه دي. په دې اړه څه وکړو چې خلک پوه سي؟
اما پوهاوی تر ټولو اړین ده، کولی شي چې د رسنیو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړو، ځکه چې رسنۍ کولی شي یو مثبت رول د عامه پوهاوي په برخه کې ولوبوي.
دیني عالمان څومره کولی شي چې د مسجد منبر له لارې په دې باندې خلک پوه کړي؟
تر ټولو دیني عالمان ځکه زیات کولی شي، په افغاني ټولنو کې زیاته خبره د عالمانو، د ملایانو، د دغو اورېدل کېږي. نو د هغوی خبره تاثیر لرونکې ده، د هغوی ویناوې تاثیر لرونکې ده، خلک ورباندې باور لري. عالمان کولی شي چې ډېر څه رامنځته کړي په ډېرې ټولنو، د ښځو، د کورنیو تاوتریخوالي د لرې کولو په برخه کې.
هغه چې له ورته ژوند سره همدا اوس مخ دي، دوی باندې ظلمونه کېږي، دوی ته اصلا د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي، دوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
دوی د لومړی هېڅکله نه ناهیلي کېږي، او د خپلو حقوقو لپاره د غږ اوچت کېږي، خپلو حقوقو د غوښتلو په لټه کې دي. هېڅکله هم څوک چاته حق نه ورکوي تر څو خپله حق ونه غواړي. نو بیا په داسې ټولنه کې رښتیا پکې اوسي حق غوښتل مشکل کار ده، خو دوی مجبوره دي چې هغه زندگی تیری ته باید خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، خپل حقونه تر څوک ته ورسیږي او خپلو راتلونکو کوم څه د کومې ستونزې لیدلې، نو کوشش دی وکړي چې خپل اولادونه تعلیم ته واچوي، تعلیم ورباندې وکړي تر څو د دې اولادونه د دې له سرنوشت سره مخامخ نشي.
افغان لیکوال او ژورنالیست وطن دوست چې د ټولنیزو مسایلو پاکله ډیری څیړنې کړي، وایي چې یوازې په کلیو او بانډو کې نه بلکې په ښارونو کې هم ډیری داسې ښځې شته چې له خپلو حقونو څخه خبرې نه دي. له نوموړي سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
نه یوازې دا چې په کلیو بانډو کې اکثره خویندې په خپلو حقونو نه دي خبرې، بلکې په ښارونو کې هم هغوی له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې. یا دا چې له هغوی سره یو ډول ظلم کېږي، هغوی ته د خپل ژوند په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي، که څه هم دا حق اسلام ورکړی دی، شریعت ورکړی دی چې یو ځوان که میرمن کوي دا د حق دی چې دی د خپل میرمن خپله په خوشي وغواړي، په هغه کې د رضایت شتون ولري. له بده مرغه اکثره خویندې آن خبرې نه وي، د اکا په کور کې، د ماما په کور کې، د مشرې خور په کور کې میلمنې وي، پیغام ورسي چې ته ولا ورکړې، چا ته ورکړې، پلانکې ته ورکړلې. یعنی د لوی سره څخه باید هغوی له خپلو حقونو څخه باید خبرې واوسي، او دوم برخه دا ده چې باید هغوی باید له خپلو حقونو څخه برخمنې واوسي، هغوی ته باید خپل حقونه ورکړه سي. نه یوازې دا چې خویندې په داسې حالت کې دي، له بده مرغه ځینې ورونه هم په دغسې حالت کې دي چې خپل انتخاب نسي کولی، بس هغه د لاټرۍ کیسه ده، د ژوند ده چې هر څوک ورته راووتی، که په ژوند کې ورسره برابر کس راووتی او که برابر کس راونه وتی. هیله مو دا ده چې ورونه خویندې دواړه د اسلام په رڼا کې، کوم چې د اسلام دین هغوی ته حقونه ورکړي دي، له هغوی څخه خبره او هغه حقونه ترلاسه کړي.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی وي، د ښځې او مېړه په منځ کې توافق نه وي، دغلته کورنۍ چاپېریال څومره ترخېدلی سي؟
کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی و، جګړې و، جنګونه وي، بیا طبعاً هماغه کورنۍ هم په ټولنه کې بدنامه کېږي، اغېزمنېږي، هغه زیان ویني، که اولادونه زیږي اولادونه یې هم زیان ویني. بیا دوی د دې پر ځای چې ټولنې ته ښه انسانان عرضه کړي، ښه تولید وړاندې کړي، بیا دوی هماغسې تولید نشي وړاندې کولی، تولید بیا متضرر وي، تولید بیا نیمګړی وي، په ځینو برخو کې به هغوی زیانمن تولید وړاندې کړی وي. نو ښه دا دی چې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه هغه مهال نیول کېږي چې دغه د ژوند تړون باید د دغو دوو انسانانو په خپله خوښه وسي. نارینه او ښځینه دوی باید خپلې خوښې ته پرېښولی سي، هغه خوښه چې اسلام دوی ته حق ورکړی دی، هغه خوښه چې 1400 کاله مخکې اسلام دوی ته ورکړې ده، هماغه باید موږ ورکړو، د دوی پر حقونو باید تیاری ونه سي. موږ تاسې وینو هر کله موږ په کلو بانډو کې په ښارونو کې خبرېږو چې یوې خور یو ورور ځان وژنه کړې وي، کله چې بیا پلټنه کېږي وایي دا کورنۍ تاوتریخوالی و. کورنۍ تاوتریخوالی خو له پیل څخه هغه عمل رامنځته کېږي چې کله دوی کورنۍ پرته له دې چې ځوان او پیغله وپوښتي د دوی د ژوند تړون سره وکړي. ان کله خو داسې وي چې کله دوه انسانان تازه وزېږي، بیا پلرونو خبر سره وکړي چې نور زما لور ستاسو ستا د زوی سوا، یا کله داسې وي چې په دوه درې کلنۍ و پنځه کلنۍ کې بیا نجلۍ وایي کشر هلک ته ورکوي، د هغه په نامه کوي، د هغه په نکاح کوي. دغه شیان چې دي دا په ټولنه کې اضرار لري، خطرونه لري، دغه کورنۍ تاوتریخوالی له همدغه ځای څخه راپیلېږي.
بله، کله چې موضوع دومره جدي کېږي، په کورنۍ کې دومره تاوتریخوالی وي چې نور په عامه خبره ګزاره نه کېږي، دغلته بیا یوه لار د طلاق ده چې شریعت اجازه ورکړي. مګر په افغاني ټولنه کې دا حق نارینه خپل ګڼي، وایي چې که زه ونه غواړم نو ته طلاق نسی اخیستلی، یال دا چې سبا او بیګا جنگ وي. نور لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خبره ځان وژنې ته رسیږي، بیا هم ښځې ته د طلاق اجازه نه ورکول کېږي، نارینه خپل حق ګڼي. په دې عقل راته وغږېږئ.
نارینه دا شی خپل حق ګڼي او دی وایي چې دغه شی قباله زما سره ده، سند یې زه لرم. خویندې خپله د خپل درنښت په خاطر، د خپل وقار په خاطر، د خپل مور پلار او د خپلوانو په خاطر دغې قربانۍ ته چمتو کېږي چې د ژوند تر پایه پورې اخو ډب وویني، وهل خلکو چل وویني وایز غمی خو محکمو ته شکایت نکوي، محکمې ته نزي، مسؤول ارګان ته نزي. کچيري مسؤول ارګان ته ورسي بیا مسؤوله محکمه کولای سي چې د دغه شیز لپاره د خاون اختلاق واخلي. خو اوس مشکل دا دی چې یو طرف ته زموږ خویندې ورونه په خپلو حقونو خبر نه دي، بل اړخ ته بیا دا زموږ کلتوري افغانیت او پښتونولي ده چې اکثره خویندې اکثره ورونه پر دې ټینګ کړي دي چې د ژوند تر پایه پورې رنج یوسي، درد یوسي، درد وزغمي، ټکر ټکر داسې خوړین زړه ژوند مخ ته یوسي خو د طلاق نوم اخیستلی نسي.
بله، تاسو څه نظر لرئ؟ له دې نه چې هره ورځ جارو جنجال وي، دغه طلاق څومره یو مناسب کار کیدلی سي؟ له انساني اړخه، له عاطفي اړخه، د انسان د حقوقو له اړخه.
یو دا دی چې باید عامه ذهنیتونه په دغه برخه کې پراخ سي، باید هر خور په خپلو حقونو باندې خبر سي چې دا د دوی حقونه دي، اسلام دوی ته دغه حقونه ورکړي دي. په بله برخه کې والدین مکلف دي چې خپلو اولادونو ته لوڼې زامن چې کله ځوانان کیږي هغوی ته همدغه شرعي دغه اسلامي اختیار ورکړي. په درېمه برخه کې ملای صاحبان هغه کسان چې نکاح تړي هغوی مهذب دي چې د نکاح تړلو پر مهال پوښتنه وکړي چې ګواکې دا نکاح خو په زوره نه تړل کیږي، دغه مهم شان دي. او پاتس په د طلاق موضوع، طلاق ته پر زیاتو څخه دی. د نبی علی اسلام پر مهال باندې هم داسې څو بیلګې موږ لرو چې ځینې خویندې راغلي نبی علی اسلام ته عرض وړاندې کړی وي چې زما خاوند دغه شرعي عیب په ده کې شته. نو په دې برخه کې اسلام څه وایي؟ کله چې پلټنه سوې ده هماغه شرعي عیب رښتیا هم په دا کس کې و، نو بیا دغه نکاح باطل اعلان کړې ده. نو که دغسې خویندې له عار او له شرم څخه تیرې سي د همدغسې شرعي حقوقو په خاطر چې دغسې یوه شرعي عذر د دوی په مړونو کې و، په خاوندانو کې وي، او محکمو ته دوی اسناد وړاندې کړي، زه فکر نه کوم چې هلته دې بیا د نارینه پلوي وسي، ځکه چې هلته بیا به حق ته کتل کیږي چې نور پر حق دی او که ښځې. نو دوی د زړه وکړي د خپلو حقونو لپاره دی وجنګیږي.
د یو شمېر خلکو د ژوند عملي تجربې دا ښیي چې نارینه عام له شرعي اړخه، عام له انساني اړخه، له هر اړخه ملامت وي. مثلا د ښځې نفقه نه ورکوي، مثلا په مخدره مواد باندې اخته وي، مثلا ښځه بې ځایه وهي، مثلا حتی تر دې چې خپلې ښځې پسې تهمت تړي، مګر بیا هم په دې فکر وي چې طلاق خو نو شرم ده، ښځه خو طلاق نسي اخیستلی. په دې مورد کې دا ډول نارینه وو ته تاسو څه ویل لرئ؟
والدین د سیمې مشران دیني عالمان په دې برخه کې مکلف دي چې په دغسې موضوعاتو کې بې پرې پاتې سي، په داسې موضوعاتو کې یو اړخ ونه پالي، نه د نارینه پلوي وسي نه د ښځینه. د دوی دواړو ترمنځ چې کوم شرعي حقوق دي، کومه ستونزه راولاړه سوې ده، د هماغه ستونزې جرړه باید پیدا سي، د هغې د ختمولو لپاره باید په ګډه مبارزه وسي. ځکه چې که په یوه ټولنه کې کورنۍ خرابیږي، ټولنه ورسره متضرره کیږي. دا چې ټولنه متضرره نه سي، نو د همدغو ټولو لپاره پکار ده چې په ګډه د دغسې یو شخړې، د دغسې یو موضوع مخه ونیسي. که د دوی تر وس لوړه وي، محکمو ته دې وړاندې کړي، محکمه په دې برخه کې بیا پرېکړه کولی سي چې حق په څوک دی، حق ته چا جوړیږي.
تاسو د عامه پوهاوي خبر وکړه، که چیرې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې لکه څنګه چې نکاح فرض ده، طلاق هم همداسې فرض ګڼل سوی ده، دلته بیا یو ډول منفي ذهنیتونه له خلکو سره پیدا کیږي. مثلا وایي چې دا خلک مېرمنې طلاق ته تشویقوي، یا یوه ټولنه طلاق تشویقوي. آل دا چې دا تشویقول نه دي، دا د مېرمنو له خپل حق نه خبرول دي. دغه ډول عامه پوهاوی څه ډول وسي چې دغسې منفي مفکورې رامنځته نه کړي؟
خبره په تهدابو په بنسټ کې ده. که چیرې د یوې جوړې بنسټ سم ایښودل شوی وي، نو بیا طلاق اخیستلو ته اړتیا نه موندل کیږي. لومړی باید پر دې کار وسي چې د کورنۍ مشران، والدین، ورونه خویندې مشران چې په کورنۍ کې وي، هغوی بیا د خپل ورور خور ته داسې څوک وغواړي چې د ژوند تر پایه پورې ژوند ورسره سم واوسي. د کورنۍ مشران مکلف دي، د کلي مشران، ملا صاحبان، دیني عالمان مکلف دي چې لومړی دوی په دې برخه کې تبلیغ وکړي چې دوی دواړو ته خپل حقونه ورسیږي. یوې پیغلې ته هغه ځوان ورسیږي چې د دې خواهش دی، یو ځوان ته هغه پیغله ورسیږي چې د دې هیله ده. دا اسلام دوی ته حقونه ورکړي دي. که چیرې ځوانانو پیغلې خپلو حقونو ته رسیږي، بیا دوی د ژوند په اوږدو کې یو بل سره مني، یو بل سره اوري، یو بل سره زغمي، بیا خبره ته طلاق نه رسیږي. نو لومړی عامه پوهاوی باید په دې کې وسي چې هر یو ته خپل حق ورسیږي. د لاشتری کې سنور باید پای ته ورسیږي چې په لاشتری کې چا د څه شي راوځي. دوم برخه باید عامه پوهاوی د محاکمو کار دی، د دیني عالمانو کار دی، د کورنۍ د والدینو کار دی چې کچیر دوی خپل خور، لور، وریره دغه یو ځای غورځولی وي چې د هغې ژوند ستخ وي، په روینی باندې اخته وي، مخاوند یې روینس کوي، په بل څه اخته وي، یا د کوروالي نه وي، یا نور په ژوند کې شری مشکلات ولري، بیا دې نو د دغه خورکۍ خپلوان دا زړه وکړي هغوی دې راولاړ سي، لکه څنګه چې اور تر غورځولې ده، هم بیرته دې دوی دغه نجلۍ له اور څخه وژغوري، او هر هغه شری حقوق چې د همدې خور جوړیږي باید د دې لپاره دوی مبارزه وکړي او هغې ته خپل حق ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ښه ژوند.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
شوال